The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم سر مو په خیر دا واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ته وګی نن د جمعې ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده دا وخت په اسلام آباد او سوابی کې د سحر شپږ او په کابل کې د سحر 15 بجې دي دلته په واشنگتن ڈی سی کې نن د زیارت ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده او د شپې 9 بجې دي د وی او ای دیوا په دې خبرونه کې درته ز محمد عالمگیر هرکلی وایم مړومبه د خبرونو سټ کې وړاندې کوم ملګری ملتونو ویلي تیر جولای او ستمبر میاشتو کې افغان ولس ته اوړېدلې مرګ جوبلې کچا ریکارډ حد ته ختلې یوناما په خپل یو رپورټ کې ویلي یو زر یو سل سلور اویا کسان د یادو میاشتو په منځ کې وژل شوي او د پاکستان سند صوبې چارواکو کراچۍ سپر هایوې باندې وزیرستان سره تعلق لرونکو ډرایورانو قتل کرا پلټنو ژمنې تکرار کړي بل لوري ته پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي کوم متاثره کورونو سره انصاف ونه شو نو په احتجاج بلاس پورې کوي او د امریکا نائب صدر او د بهرنیو چارو وزیر انکارا ترکی کې صدر اردوغان سره د ملاقات وروسته غربي شام کې د یوې هفتې پورې ډزبندي اعلان شوی خو کوردي اغیانو ته د علاقې څخه وتل اسانې لپاره دا کار شوی خو کورد مشرانو د شامی سیمو باندې ترک واک رد کړی ترن اردن کو دا وسرټکی اوس وښي د خبرونو تفصیل تا ملګری ملتونه وایي د روان کال جولای او ستمبر میاشت کې افغان ولس ته د مرګ جوبلې کچا برختلې او د میاشتو کې یو زر یو سل سلور اویا کسان وژل شوي او درې زره یو سل یو کم سلویخت جوبل شوي دي چې د تیر کار په پرتله 2% زیاتوالی ښایي او د پیښو ښکار کسانو کې 1% ښځې او ماشومان دي په خپل یو تازه رپورټ کې ملګري ملتونو ویلي په افغانستان کې په اولس تشدد او دوی ته رسېدلې زیان داسې مثال د اولس کالو په دې جګړه کې وړاندې نشته او دا حالت د زغملو وړ نه دی د زیارت پر ورځ جاری یو رپورټ کې ویلي شوی پړومبی با امریکني او افغان حکومتي عسکرو د پدې حق لمانه خلکو ته د مرګ جوبلې په اړه باندې ککړ وو خو اوس د حکومت خلاف راپورت قوتونه افغان ولس په نخښه کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی میشن یوناما د رپورټ تر مخه د کال 2019 مړومبه نه همیاشتو کې 8000 افغانان د تشدد د پیښو ښکار شوي چې د یاد شمیرې 2% مرګ جوبله طالبانو داعش یا نور ترهګرو یا یاغي ډلو ولسته اړولې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل پلویانو غږ کړی چې د کراچۍ په سوپر های وې د وزیرستان ډرایورانو په مرګ ککړ کسانو خلاف قانوني کاروایی کو انشوه نو ځان د احتجاجونو ته چمتو ساتي د اف ډبلیو او چارواکو تر مخه د پیخي ویډیو شواهد د قتل نه پس په ذمہوار کسانو خلاف محکمانه کاروایی کیږي د پیخي اني شاهدان وایي چې دوی چارواکو ته دغه ویډیوګان وړاندې کړي پولیس د پیخي اف آی آر د احتجاج کوونکو په غوښتنه د دفع 302 یا 302 چې کوم د قتل مقدمه ده 340 یا 324 اقدام قتل او 34 یا 34 د نیت په اساس باندې درج کړي او د کراچۍ ختیځ برخې پولیسو مشر ویلي تحقیقات پر کوي چې ذمہوار کسان په ګوته شي او گرفتار شي ترکی په غربي شام کې د کورد یاغیانو خلاف خپل فوزي عملیات د یو سل شل ساتو پورې یا تقریبا د 15 ورځو لپاره ودرولي ترکی دا فیصله د امریکا نائب صدر مایک پینس انکارا کې د ترک صدر رجب طیب اردوغان سره د ملاقات وروسته کړې او د فیصلې اعلان هم د امریکا صدر په انکارا کې یو خبري غونډه تکړې مایک پینس ویل د ډزبندې په دې موده کې به ترک وای پی جی یا غیانو د ترکی او د شام ګډي پولې 2.5 کیلومتره پورې علاقې څخه به روزي مایک پینس ویل د ډزبندې په دې موده کې به وای پی جی کورد یا غیان ډلې د ترکی او شام ګډي پولې 2.5 کیلومتره پورې علاقې څخه بار وروزي خو کورد میډیا وایي کورد مشرانو د ترکی شام اړخته 1.5 کیلومتره علاقې باندې راتلل دردوي او دړکې ورکړې ده چې کو د ډزبندې سرغړاون وشوه نو دوی به د خپل ځان دفاع کوي یورپی مشرانو هیلی سرګندې کړې دي چې د برتانیې پارلمان په رپورت د یورپی پارلمان باید د یورپ څخه د برتانیې جدا کېدو منصوبې یا بریگزټ په اړه روسته لوزنامه په حق کې ووټ واچوي، خو مخالف سیاسي مشرانو دریز اختیار کړي چې د خالی پروس کېدون کې دغه ووټونو کې بعد د لوزنامه لا د ووټ ورکولو دوی اراده نه لري.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگٹن ڈی سی څخه نیخ په نیخ باندې اوري اوس راځو د رپورټونو اړخته. ملګری ملتونه وایي د روان کال جولای او ستمبر په میاشت کې افغان عام اولس ته د مرګ جوب لیکچا بره ختلې ده. د میاشتو کې 1,000 کسان بجلی شوي او 3,000 جوبل شوي دي. په دغه شمیره کې د ملګری ملتونو د یوناما د رپورټ تر مخه 60% ښځې او ماشومان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی مشن یوناما د رپورټ تر مخه کال 2019 ډومبې نه همیاشتو کې 8,000 افغانان د تشدد په پیښو ښکار شوې دي. خو دا ډومبې وار دی چې د امریکني او افغان حکومتي عسکرو پر ځای د حکومت خلاف قوتونه یعنی طالبان، داعش او نور یاغي ډلې هغه د دی ولس په مرګ جوبل باندې ککړ ګرځېدلې دي. زموږ همکار نصر الله په دې موضوع باندې یو رپورټ تیار کړی، ساسو په مرتر ګرځو.
ملګری ملتونو د زیارت پنځشنبه په ورځ د افغانستان باره کې یو رپورټ جاری کړی. د رپورټ تر مخه روان کال په درېمه حصه کې 3,043 افغان وګړي جوبل او وجل شوي دي. ملګری ملتونو په خپل رپورټ کې ویلي چې دې کال د جولای میاشت نه تر ستمبر پورې ډېر زیات افغانان مړه یا ټپیان شوي دي او زیاته کړې ده چې دا تشدد د منلو وړ نه دی. د رپورټ تر مخه په روان کال کې په اول ځل د امریکې او د افغانستان ځواکونو نه زیات ملکی وګړي د حکومت مخالف وسلوال وجلی دي. د جولای میاشت د اول نه تر 1 سپتمبر پورې 1,001 کسان مړه او 3,001 کسان جوبل شوي دي او دا مرګ جوبله د پروسکني کال په مقابله کې 20% زیاته ده. او دې کال په مرګ جوبل کې 60% ماشومان او زنانه هم شامل دي. د دنیا د ټولو نه اوږد جنگ کې دا موده ډیره خونړۍ ده. د ملګری ملتونو ادارې یوناما په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې د حکومت مخالفه وسلوال د 20% مرګ جوبلې ذمہوار دي، خو د حکومت پلوه ځواکونه له طرفه مرګ جوبله هم 6% زیاده شوې ده. د روان کال په اوله 9 میاشتو کې د مرګ جوبلې شمیره 8,000 ته رسیدلې ده او زیاتره مرګ جوبله د بمی چاودنو او د ځانمرګي بریدونو له وجې شوې ده. په افغانستان کې د ملګری ملتونو خصوصي استازي ویلي دي چې د مرګ جوبله د منلو وړ نه ده او زیاته کړې ده د خبرو اترو د لارې د مستقل سیاسي حل پیدا کړی شي. طالبانو د افغانستان حکومت خلاف ځانمرګي بریدونه زیات کړي دي. د طالبانو لخوا زیات شوی تشدد له وجې د ستمبر په میاشت کې صدر ډانلډ ټرمپ یکدم د طالبانو سره د روانو خبرو بندولو اعلان وکړو. د طالبانو سره د سولې خبرې د کال 2013 د ستمبر میاشت نه په دوحه قطر کې روانې وې چې مقصد یې افغانستان کې سوله راوستلو. د صدر ټرمپ لخوا امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې د بندولو اعلان وروسته طالبانو د جګړې جاری ساتلو ګواښ کړی، خو د امریکا سره یې د خبرو لار کلاو پرېښېده. د روانې هفتې په اوله کې د ملګری ملتونو په خپل خصوصي رپورټ کې ویلي چې 13 میاشت د افغانستان په الیکشن کې 15 ملکي وګړي مړه او 370 نه زیات ټپیان شوي دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د پاکستان سند صوبه په سپر های وی یا اوس چورته ایم 9 هم ویل کیږي په هغه باندې د پاکستان وزیرستان سیمې سره تعلق لرونکي د ډرایورانو قتل چې کوم باندې د پاکستان د فوز تعمیراتی څنګه یا اف ڈبلیو او کسان په هغه باندې ککړ دي او دغه ته چې کوم ټول پلازا وا کاتوړ موړ دغه سیمه ده د دې ټول پلازې نور چارواکي چې کوم د ټرکونو د لوډ په سر باندې د دې دوه شخړه شروع شو او بیا دوی په دغه مظاهره چانو ټرک پر ډرایورانو باندې رسر ډزې وکړ په دې کې درې کسان مړ شو اوس سین صوبې چارواکي وایي چې د دغه پیښې به کرا پلټنې کوي او د پیښې اف آی آر یې هم درج کړی دی او چې کوم ویډیو شواهد دي ته ترلاسه شوی دي د مظاهره چانو لخوا نو د هغې دوی هغې ته کتنه هم کوي. د ترمنځ د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین هغه په خپلو پلویانو باندې غږ کړی دی چې تیار اوسئ کوچرې دغه کسانو ته انصاف میلو نه شو کوم چې د وزیرستان د ډېر ډرایورانو کورنۍ دي هغې ته انصاف میلو نه شو نو دوی به بیا په احتجاج باندې لاس پورې کوي. زموږ همکار نوشروان کلندر په دې موضوع باندې یو رپورټ تیار کړی. ستاسو په امر ته راګرځو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د خپلې ډلې په پلویانو غږ کړی دی که په مقرره دوه ورځو کې د وزیرستاني ډرایورانو په وژنه کې ککړ ملزمان ونیول شول یا په ضد کاروایی ونه شو نو د نورو احتجاجونو لپاره دی ځانونه چمتو ساتي. اگر چې د اف ڈبلیو او چارواکي تر اوسه پورې په دغه پیښه څه نه وایي خو د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو فعاله شیر ایوب وزیر چې د ټرکونو د اتحادیې یونایټیډ ګوډز ترانسپورټ الاینس یو مشر هم دی ډیوه ته ویلي دي چې دوی د اف ڈبلیو او د هغو د نامعلومه عسکرو خلاف اف آی آر درج کړی دی چې د ډزو په پیښه کې ککړ دي. نوموړي ویلي چې دوی د پیښې ټول ثبوتونه چې پکې ویډیوګانې هم وي د اف ڈبلیو او چارواکو ته ورسپارلي دي. دی وایي چې اف ڈبلیو او چارواکو ورته ویلي دي دوی د خپلو اهلکارانو د مقدمو څېړلو لپاره ځان ته پلټون کې اداره لري. هغوی به لومړی خپل پلټنې کوي چې د ډزو په پیښه کې څوک یا کوم عسکر ککړ وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په فیسبوک خپله وینا کې تور لګولی دی چې په سند صوبه کې د پښتنو ډرایورانو وژنه د پښتنو د نسل کشۍ د مهم برخه ده. د نور څه داسې ویلي
او پښتانه ځوانان من دی بل ژلی وی چې ګول برازی او هغه به پیسې راوړي بیا مونږ په قبیله ساتو او دوی ته نو پته چې د سالمانو په خارونو کې ګرځي نو چرته به لاش راشي نو هغه ووژل. هغه چې خپل کورونه یې ساتل غریبان وو نور یې هیڅ نه وکړي هیڅ ګناه نه وو صرف یې دومره ویلو چې اورلوډینګ دغه مسله چې راته حل شي او دغه چې وای وژل بیا هم خلک یې جنازې ته نه راپرېښتل تا او بیا د جنازې نه پس احتجاج روان وو. هلته هغه احتجاج په زور سره اف آی آر وشو حالانکه هغه اف آی آر داسې پوره اف آی آر نه ده لږ کمی شته پکې نامونه نه دي پکې مینشن چې چا چا باندې وشو خو دومره لیکلي چې اف ڈبلیو باندې. خو په دوه ورځو کې هلته فیصله دا شوې ده چې که دا کسان و نه نیول شول نو بیا به احتجاج کیږي. د کراچۍ چې کومه واقعه ده په دې باندې به په که په دوه ورځو کې چیرې کسان نه ونیول هلته د تحریک ملګري د پی ټی ایم ملګري او ترانسپورټرانس هغه به بیا په دې باندې لایحه عمل اعلان کوي.
د پولیسو او ډرایورانو وینا ده چې د تیر شروع په ورځ په کاټور علاقه کې د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن اف ڈبلیو او او رینجر سرتیرو په ډرایورانو ډزې کړې چې پکې د وزیرستان سره تعلق لرونکي درې ډرایوران وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي وو. اف ڈبلیو او د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ په لویه لاره د ګاډو نه مالیه یا ټیکسونه ټولوي او یادې ادارې ویلي په ټرکونو کې تر حساب زیات وزن اچول شوی ځکه دا ګاډي ودرولي. د ټرانسپورټرانو یو مشر عربستان بیا مشال ریډیو ته ویلی دی چې درانه مالونه وړونکي ټرکونه له کراچۍ بهر په کاټور نومې ځای کې په موټروی باندې د پوځي ادارې اف ڈبلیو او فرنټیر ورکس ارګنایزیشن او موټروی چارواکو له تیرو درې ورځو راهیسې ودرولي. هغوی دا ویل چې په ګاډو کې وزن تر حساب زیات دی. دی زیاتوي چې د دې خلاف ترانسپورټرانو احتجاج وکړو په غبرګون کې د رینجرز عسکرو ډزې وکړې. په ټولنیزو رسنو هم په یو خپره شوې ویډیو کې په ډزو لګېدلي کسان لیدل کیږي چې په وینو لړلې دي. په همدې ویډیو کې یو تن په پنجابي ژبه کې خبرې کوي او وایي ډرایورانو د رینجر عسکر په کاڼو وویشتل او بیا رینجرز راغلل مخامخ یې په ډرایورانو ډزې وکړې. د وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي موسن داوړ ویلي دي چې په وژل شو کسانو کې دوه د دوسلي تحصیل او یو د میرامشاه اوسیدونکي دي. د زیاتوي چې په ډزو کې د وزیرستان درې نور ډریوران هم ژوبل شوي. پاکستان کې د ترانسپورت اتحادیې یونایټیډ ګوډز ترانسپورت الائنس د زیارت ورځ د تور ورځ په توګه منځلې وه او د ملک په ټولو برخو کې مال وړونکي ګاډي ودرولي وو. دوی غوښتنه کوله د رینجر د هغه عسکرو نمونه دی په ایف آی آر کې ولیکلی شي چې په ټرانسپورټرانو یې ډزې کړي دي. د ګواښ کړی دی که ککړو کسانو نمونه په ډاګه نه شول نو بیا به کار بندي پیل کړي.
تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې.
دونکو وایس اف امریکا ډیبه خبرونه دا لګو شیبو کې به تاسو زموږ سهار په خیر خبرونه زموږ همکار نگین شاه او زموږ همکار نصیر کاکړ سره اوري. د ریپورټونو سلسله دوام لري او زو ګورو چې په مطبوعاتو کې سره غري دي. مطبوعاتو کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا وخت د مخالفو ډلو یو سخت احتجاجي تحریک سره مخ دی. د عمران خان د حکومت مخالف ګوندونه تر دې دمه پوری حکومت سره د عمران خان د استعفا نه بغیر په ملک کې د سیاسي اړیګړي د اوارولو لپاره هیڅ قسم خبرو ته تیار نه دي. د پاکستان په موجوده سیاسي او خصوصا په اقتصادي اړیګړي د امریکای په مشهور اخبار وال سټریټ جنرال کې د پاکستان د نامتو لیکوال د سید شاه یو تفصیلی تجزیاتي او معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان کې د درمیانه طبقي خلک تبادی بلخوا پاکستان کې د ټیکس لګولو اقدام د وزیر اعظم عمران خان سیاسي بنیاد جړقولې وي. سید شاه د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د پاکستان د کرکټ په قوانینو نامتو لوبغاړي عمران خان اله یو کال وړاندې د خپل کامیاب انتخابي مهم په وجه ځان د وزیر اعظم کرسۍ ته ورسولو، ځکه چې د خپل انتخابي مهم کې خلکو له د یو کروڑ روزګارونو د ورکولو، خلکو له د کم خرڅ کورونو د جوړولو او د صحت او د تعلیم د بهترو اسانو د ورکولو په زړه راښکونکو لوزونو او نارو د میانه درجه خلک په خصوصیت سره ځان ترامات کل. خو د وزیر اعظم په کورسۍ د ناستې نه پس عمران خان اوس د درمیانه طبقې د خلکو دغې مرستې د یو لوی ازمیخ سره مخ کړی دی، ځکه چې د اقتصادي کفایت شعارې د منصوبې په جوړولو عمران خان اوم په دې درمیانه طبقه د نورو ټیکسونو په لګولو مجبوره شوی دی، هر کله چې د ملک اقتصاد ډیر په تیزی سره مخ په ښکته روان دی. نامتو خبریال سید شاه خپل مضمون کې د پینډای د راجا بازار د پیدارونو په دکان کې کار کوونکی یو سیلزمن قیصر محمود سره خبرې کړې دي. قیصر محمود وایي چې د درمیانه طبقې خلک تباه او برباد دي، ځکه چې د خوراک سکاک د سیزونو نرخونه اسمان سره خبرې کوي، د بجلی بیلونه د عامو خلکو د وس نه بهر دي، خلکو سره د نورو اخراجاتو نه پس دومره پیسې نه پاتې کیږي چې زمونږ د پیزار دی دکان تراشي او ځان له بچوله د خپل خوخي پیزار واخلي. وال سټریټ جنرال لیکي کله چې عمران خان د کال 2013 په اگست کې وزیر اعظم شو نو د ملک په تیندکونو کاروبار، تجارت او د بجټ خساري او رستو رضا د کمیدونکو خارجه کرنسۍ یا زر مبادله ذخیره ورته په میراث کې په لاس ورغلی. د معیشت په مت کې په ډیرو سیزونو قدغنونه ولګول او ډیر په مات زړه د هنګامي مالی امداد د پاره د مالیاتو بین الاقوامي ادارې IMF ته جوړه وغوړوله. د عمران خان حکومت داوا کوي چې د پاکستان د خارجي قرضو په ادا کولو کې د لاچاره کېدونه بچ کړي دي. اوس د عمران خان د حکومت منصوبه دا ده چې د قرضونو او درآمداتو په ذریعه اقتصادي وده او ترقی ترلاسه کړي، هر کله چې د پاکستان اقتصادیات تل په خپلو برآمداتو روان پاتې شوي دي. دینه علاوه د ټیکسونو لګولو لمنې فراخه کړې ده چې دا شان د ډیرو ټیکسونو په ذریعه د پریمانه دولت پر اغوندلو خلکو لا د روزګارونو بند دوبسکی او دا شان د فلاحی مملکت قیام ل 65% راغونډکی. خو په دې اقداماتو دو مرحلو کې سخت اقتصادي خوګ درد را مخته شوی دی. د سود شره یو په دوا یعنی 14% کړی شوی دا، هر کله چې روپۍ ډیره زیاته بې قدر شوی دا. گرانی د عمران خان په دیلن شان دور کې یو پدری زیاته شوی دا اقتصادي ماهران پریشان ته پوسونه کوي چې آیا حکومت سره صدا سي حکمت عملی هم شته چې د ملک مرصپن معیشت بیا را ژوندې کی مضمون زیاته چې عمران خان هغه کامیابی اصلول غواړي کوم چې تر اوسه پورې د پاکستان یو فوجي یا سیول حکومت نه دا حاصله کړې د لپاره د خلک نور زیاتو ټکسونو ورکولو ته تیاری دا وخت د پاکستان د کل یو ویشت کروڑ آبادی اله یو فیصدی خلک ټکسونه ورکي وړو کاروباریانو رواني میاشتنه تر هغې پورې د هړتال کولو منصوبه جوړه کړې ده تر څو چې حکومت دوی ته د آمدن ټکس او د سیلز ټکس ادا کولو په خپلو سختو شرطونو کې نرمي پیدا کړې نه وي کاروباری طبقه وای مونږ سره ویره ده ک دوی د ټکسونو چوکاټ ته ننوتل نو انسپکټران به بلیک میل کوي او د ناجایزه پیسې تروړل به تنه شروع کی اگر که حکومت بیا بیا دا تسلی ورکړي چې د ټکسونو په موجوده نظام کې د رشوتونو د موجوده عمل به خاتمه کوي خو بیا هم د کاروباری طبقې یقین ناراضي
ک موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا پر انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام
هیر یې نکړه
نوکه دا وایس اف امریکا دی خبرونه دا تیر ورځ د امریکا صدر نائب صدر مایک پنس او د امریکا بهرنو چارو وزیر مایک پمپیو ترکی انکارا ته تلو چې د غلطه د ترکی صدر رجب طیب اردوغان سره خبرې تریو کی نن د امریکا صدر نائب صدر مایک پنس د انکارا ترکی څخه خبريالان ته ویلي چې ترکی ورسره د یو سل شل ساته پورې غربي شام کې د ډزبندې فیصله کړی دا او په دې باندې ورته قانوني شوی دا د دغه یو سل شل ساتنه تقریبا یو هفته موده جوړیږي او د دې غرض خالیداري چې غربي شام څخه د وای پی جی کورد هغه ملشي چا چې د داعش خلاف په جګړه کې د امریکا کومک کړو هغه ته د وټلو موقع په لاس باندې ورشي وای پی جی کورد ملشي او د دې مشران د ځای مطبوعاتو تر مخه د ترکی د شام اړخته 1.5 کیلومتر د نن راتلل او د غلطه بیا بفر زون جوړولو د فیصله غندنه کوي او وایي چې دا دویته د منلو وړ نه ده د دا غاخ غواخوم کړی چې کوچره د دغه دزبندې په موده کې په دی باندې صبر دو شو نو د خپل دفاع حق لري زموږ همکار نصیر کاکړ په دې موضوع باندې یو رپورت تیار کړی ساسو پام تر راګرځو
د امریکا مرستیال صدر مایک پنس د ترکیې له صدر رجب طیب اردوغان سره په انکارا کې د لیدو کتو وروسته اعلان کړی چې ترکیه د یو سل شل ساعتو په اوربند رضا سوې ده ښاغلی پنس سره په دغه سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو سیکرټري مایک پمپیو او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین هم شامل وو او دغه درې واړو د پنځشنبې په ورځ د ترکیې له صدر سره ملاقات کړی دی د ترکیې له صدر سره د لیدو کتو وروسته د امریکا مرستیال صدر ویلي هلته به د 15 ورځو لپاره پوځي عملیات ودرول سي چې د دغه سیمې څخه امریکا پلو کوردي ځواکونه ووزي د امریکا مرستیال صدر زیاته کړې چې امریکا او ترکیه به د دغه سیمې د خوندیتوب لپاره په ګډه د سولې حل لټوي صدر ترامپ د دې پرمختګ هرکلی وکړ او په خپل ټویټر پاڼه ویلي دي چې دا د ترکیه او د انسانیت لپاره لویه ورځ ده د امریکا او د ترکیه د چارواکو ترمنځ د پنځشنبې پر ورځ دا خبري په داسې حال سوي چې امریکایي صدر د چهارشنبې پر ورځ دا خبره رد کړې و چې ګنې هغه ترکیه ته په دغه سیمه کې د عملیاتو لپاره لاره هواره کړې ده بلې خو د امریکا صدر ډونالډ ترامپ د چهارشنبې پر ورځ خبريالانو ته ویلي و چې هغه امریکایي عسکر بیرته کور ته راولي په دې چې په تیر صدارتي کمپاین کې د ژمنه کړې و
It's time to bring our soldiers back home. That's the way it is. We've had no soldiers injured or hurt. That's because I'm president and we're the boss. Just remember that.
هغه وای وخت راغلی چې موږ خپل اسکر بیرته کور ته راولو او موږ دا کوو. زموږ پوجیان اوس جوبل ندی. پدې چې زه د هیواد ولسمشریم او زه باس یم. دا خبره په یاد لري. صدر ترامپ د دې ردونه وکړه چې په شمالي شام باندې د برید لپاره په ټلیفوني خبرو کې د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان ته مثبته اشاره ورکړې و.
I wrote a letter right after that conversation, a very powerful letter. There was never given a green light.
هغه وای ما د هغه خبرو سملاسي ورسته د ترکیه صدر ته یو خط لیکلی وو، ډیر طاقتور خط. ما هغه ته کله هم مثبت اشاره نه ورکړې. اخوا د کردانو لخوا د شامی صدر بشار الاسد سره د ملګرتیا ورسته د شام ملګری روسیې ځان د ترکیه او شام په دغه کشاله کې تر ټولو غوره سالس شودلی دی. د ترکیه لخوا په شمالي شام کې پیل سو عملیاتو او د کردانو او شام حکومت ترمنځ لوزنامې څخه په شامی عسکر بیرته د هغه سیمو کنټرول ترلاسه کړي کومې چې د تیرو څو کلونو راهیسې په واک کې نه وي. په دغو کې د کوبانی شار هم شامل دی، چیرې چې د خپل سره اسلامي ریاست یا داعش او کورد پیشمرګا ځواکونو ترمنځ سخته جګړه سوې وه، او بیا په 2015 کال کې دغه شار کورد پیشمرګا ځواکونو نیولی و.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
دغه د واشف امریکا دی وخت پرونه ده. د پیښور های کورټ په خیبر پښتونخوا کې لانجمن قانون اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن کوم چې فوز لا بی اختیار واک ورکوي او په ټولو صوبه کې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د تحریک انصاف حکومت لخوا غزول هغه منسوخ کړي رد کړي دي او د انساني حقوقو برخلاف بلل دي. په دې موضوع باندې د پیښور نه د ډیو ریډیو خبريال حمید الله یو رپورټ تاسو په امرا ګرځو.
د لانجمن قانون اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن په حق لا د یو ریپټیشن د اوریدنې په محل چیف جسټس وقار احمد سید یاد قانون او ورسره په دې حق لا د صوبایي اسمبلی نه وړاندې دوه پښوی قانونونه غیر آئینی او غیر قانوني وګرځول چې ورسره د نیوکو لاندې د 15 اگست کال 2019 د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن آرډیننس نور په صوبا او شامل شو ضلعو کې عملي نه دی پاتې. عدالت ته د دې قانون پر ضد خاص کوونکي وکیل شبیر حسین گگیانی ډیونی وسته وویل
دې فیصله دا وشوه چې زمونږ د گورنن کم آرډیننس جاری کړو ټولو صوبه کې دا قانون لاګو کړو هغه نه لینوایډ کړ چې دا قانون د عین خلاف دی. دوه اکټ چې پروینشل ګورنمنټ کم پاس کړو په جنوري 2019 کې او مئی 2019 کې چې کم د پخوانی فاټ او پاټا ته هغه اکشن ان ایډ سیول پاور دوباره شروع کړو هغه نه لینوایډ قرار کړ چې دم دا یو قانون خلاف دی.
عدالت په خپل لنډه فیصله کې د دې قانون لاندې د ترهګرو د ساتنې د پاره جوړ انټرمنټ سنټري او حراستي مرکزونو د تفصیلي فیصلې راتلو پورې د تفصیلي فیصلې راتلو درې ورځې پستا د صوبې جلخانجاتو محکمې ته د سپارلو امر کړی دی. ګمان دی چې په دې حق لا تفصیلي فیصله د روان خالی پورز اجرا کړی شي. شبیر حسین گگیانی وای
موږ بل پریر پکې دوه شرسو مې انټرمنټ سنټري جوړ دي پای کې پزرګونو کې ديان اغه پراتی دي نو دا د کوچا د خلاف کیس نه دا د رها کې لږ کې کوچا خلاف کیس وي نو دا د متعلقه دولتونو ته ورکړ شي نو اغم په دې طریقه باندې اغم اومنل شو اغه او جی انټرمنټ سنټري د ادارو ټول ادارو نه کوغه آرم فورسز سره او کې انټرمنټ اتاریټي سره وغه دا غینه اډر پکې کو چې دا د دینه والی او دا ای جی د زمونږ د صوبې چې کم د پولیسو سربرادي چیپ ته دا غته والکړي هغه به یو کمیټي جوړ کړي او غي به دا وګوري چې دا چا خلاف څه ثبوت کیس جرم شته نو هغه به خوشکړي نشته هغه خوشکړي شي.
په دې کیس کې د زیارت دروازه اوریدنه د مازیګر ناوخته پورې دوام درلود. د حکومت په استازیتوب اټارنی جنرال شمایل احمد بټ زوړ حکومتي دریست تکرار کړو او په اوسنی امنیتي حالاتو کې د دې قانون جاری ساتلو په حق کې دلیلونه ورکړل خو عدالت دا هغه دلیلونه ونه منل. حکومت د دې کیس د 11 سپتمبر په اوریدنه کې منلی وو چې دا قانون په 15 اگست د شامل شو زلو سره سره اوس په ټوله صوبه کې عملی شوه دی. امنیتي ځواکونو ته د خلکو د بندي ساتلو په حق لا بي سيارا اختيارات ورکوونکي د قانون ټوله صوبه ته په خوريدو سیاسي ګوندونو مدني تنظیمونو د انساني حقوقو تنظیمونو او انټرنیشنل کمیشن اف جورست سغ برګون خوتلی وو. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202205003.